سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو فایل کړو راپور نوای چنن طالبانو په لخرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهل په هلمن کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوي محمد قاسم ریاض ازاده رادیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لخرګه شهر کې شل تنه مجرمینو ته تعزیری سزا ورکول شو. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرمه ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل شوي وو او په خپل جرم یې اعتراف کړی وو د هلمند مرافعه او نظامي محکمو له لارې تعزیری.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکه شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د حمل د هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېر ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې پورس اسپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بسمنو ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان د پر روان شي مکې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسمنو ورکوونکو اداره او سازمانونه افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا د سحکارې چیران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسۍ له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. وتمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ترې ورکړي چې په دغه سازمان کې دریان د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړی. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسون کې تر 2018 کال پورې غړي توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 333 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې به ساري ګڼل شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 ویلي د هغه احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 3 کلونو کې نمړی ځل ده چې په نړیواله کچه د زندني شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تر شاو چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله شل سلنه لړوالې خي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولو سبا د پاکستان په ګټه دی. اشید څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پوښتلی دی.
طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د توریزم د تقویې لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
ولغټه خبره ده دا که د ازمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیواله مسله ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهلې دي. د دې خبر جزئیات با نورز مکم کار حسیب تلاش چې همدا شیبه سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړی. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي رادیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خځو او نارینه وو ته په محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشتنه خزي او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان و ادا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقونو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو په اړه نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ ژوب لا وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي. نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي، بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو موړی افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواوو ته په نښته کې وو تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمه او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځ حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روختون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روختون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مواردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنوري پښتنې په دغه مرکه کې کړي دي.
اول خدا داره چه طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونه کې په خپل د توریزم د تقویې لپاره وسیله و او زیاتره ګروپونه دغه د توریستي ګروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې، ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړي چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهدافو لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس غواړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کړي او یا د نورو ملکونو نه که هغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دې ونه پې باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر د یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دیونه شکر چې ټینګ کی او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابېږي.
میخیل صاحب، اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل، له بلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
نو زه په خپل لکه مخکې شمه ویل چې یو هیواد یو ډله چې هغه په خپل توریزم د تقویې لپاره د هغې د خپرېدلو لپاره کلونه کلونه کار کړی او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډپت پالیسي چې دی ورته وایي، یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې دا د دې هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا پاکت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي، او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دي و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات خو د پاکستان، ځکه چې دي و په ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او بلدار چې طالب د داعش په مقابل کې د توریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغه د سپیک کول چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیا هم په پاکستان باندې به اعتبار ده او هم په طالبان باندې، او دغه روسي واقع چې کوم یو رامنځته شولې دا په خپل د دې څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردی سوچ د ته جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به افغانستان ته ورشو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبرنان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پی وی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به یې په دې راپور کې وارو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو چارواکو خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو د اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیرې ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهرانيو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
ای تنها رسنی نیست چې
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد شیبر نوور.
د اوکراین سریاسم دنیس شمیحال وای پر هغه موافقه له همکار روان دي چې د اوکراین د زاپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شبیده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکران ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولې شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو ترغوندو ورسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکران تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسي چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکران ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پلاویو استول د هغه هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخاوني ول شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیسوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلو به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټل او په دې سره یې پایلو به تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال سارون په پام ځان تر اړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 3 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت د کروی کرویش یا لوبغاړو نه جبرانیدونکو خطا تر سره کړ چې د پینالټی باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټی تر سره کړو د کرویش یا ګولې پرانست. ورپسې په 19 او 19 دقیقو کې 22 کلن جولین الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویش یا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرېدونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهاریانو مالټو ته په ګوندیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګوندیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی اواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو په بڼو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي چې د دوی په خبره له خپل کاره خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې واورئ.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکالی دا موسم له ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانې ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده چې دا زمونږ مال چې کم دی ایکسپورټ وشي نور ملکونو ته لاړ شي تاجکستان ته ازبکستان ته لاړ شي ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمونږ دا
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولی دي چې دوی هر ورځ پیک کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کاریګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان دم افغانستان ټول ولایتونو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي یو کارتن 400 روپے سر په ټول
او دلته لګیا او کار ته خو
په خوشاله یو
دا دی امری افغانستان اوسه دا سلور دیش ولایتونو ته تولیدي مالتا.
د ننګرهار فارمسي سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نورغه ازادي راډیو ته ویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ لدې عمله ډیری مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نو موړی ویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادری کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګوي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولېږدول شي یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي خو دا چې هغه هیواد خپله هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 12000 جریب ځمکه جوړ شوې دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا ان یو ان ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برملو سلی زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي، تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستي مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زر ډیر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤل پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساسو پیغامونه به واوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم پښتول شایم د خوشنه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره د دې بچونو سره د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاغ وو، تلئی ستورو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته نو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر دې زه نصیب لاره د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درش پورې د صحه د خامد ما د حکومت څخه د هیله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به څه سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غمول نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پورې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې دغه لارې غم وخري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کې موږ په تاغه منځ کې راځنه ولاته اندلو د شوګې کې په نور ول شوګې کې ازادۍ د مشرات سوي حکومت له خوا باندې سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدې کې څه کوم امکان لري چې موږ ورته وکړو په یوه د شر خدمت ته ورا ولاړ یو او کنه نو ول د دې کار نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د موږ دې ول شي د رادیو سره مینا ولا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونې دوه منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بیلابلو جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د خلکو په وړاندې د سزا او پلي کول زیات کړي دي، چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ یوش مړ هیوادونو لخوا پرې سختی نیول کشوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوچ وزارداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونی په داسې حال کې کوي چې د ارزونې چې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لور ته مرګ ژوبل اوختي وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بس پنورکون کې هیوادونو غوښتنه دي چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هېر نه کړي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خزو د توانمندۍ او جنسيتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بس پنورکونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا داسې ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمانه وشړل شي، خو تمه کیږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري، نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک تر رایې ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2016 کال پورې توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 313 ژورنالستان بندیان شوی دي چې په تیر درې ولسیزو کې به ساري ګڼ شوی دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 ویل د هغه سایل مخې چې دوی هر کال ټولوي د په تیر ډیر شو کلونو کې نمړی زل دي چې په نړیواله کچه د زندان شو ژورنالستانو دومره لوړ شمیر سپتیږي. د کمیټې ویلي دي چې د سپتمبر تر پایله 313 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې د 2018 میلادي کال پر تاله شل سلنه لوړوالی خي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنې سایل مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي یا چوي دي چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریخي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړې چې وایي له 2000 کورنۍ بې ځای شو او نور اړمنو سره د ژمنه یو مرستو لپاره چمتوالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنې پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک توپ په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوي دي او څوک نشي کولی چې یوه د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزاد ارادو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د اف ایم صفحې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ایم رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادۍ رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. مونږه د ډیر وخت کې د آزادۍ رادیو د ایف ایم کوشش کوو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بنده کړې ده؟ نو مونږه ډیر وخت کېږي آزادۍ رادیو درې ورځې کېږي آزادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزه وي دا زر تر زره هواره کړئ چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د آزادۍ رادیو د لارې نه. زما د آزادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډیر وخت کېږي او زه خپله آزادۍ رادیو نه ډیر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډیر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د آزادۍ رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د آزادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره آزادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې مونږ ورسو. دا مونږ ډیر په تشویش کې یو چې د آزادۍ رادیو ولې بنده شوې ده، آشنا رادیو خبرونې بندې شوې دي. ډیر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د آزادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه مونږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نشو کولی چې د آزادۍ رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه آزادۍ رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلې. دا مشکلات یا دا مشکلات تاسو حل کړئ د آزادۍ رادیو ویونکو نه مونږ ډیره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه مونږ دا خواهش لرو چې آزادۍ رادیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بنسوي دي او مونږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پاهل کړي.
و سلام. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې خیر وړاندې کوم. آزادی رادیو زموږ ژوند کې ډیر تغیرات راوستله.
موږ د افغانستان په حالات خبرو د ازادي راډیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په دې سختو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چپه ساتي او موږ غوښتنه د ازادي راډیو سره لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز لال میر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی د بیرتاچیل ساحینا تاسره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په صفحو باندې سوي دي او دا خبره مې سره غلې چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکړي د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په سپو باندې سوي په دې مون سخت خوابه دي. ډیر لس کال کېږي چې ازادۍ رادیو ز اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوو. ازادۍ رادیو یو ډیر به طرفه رادیو ده او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکړي. اگر که کوم اشتباه سوي بي ازادۍ رادیو یو راپورت ورکړي هغه راپورت به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنوي لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبره سوي. په دې سره ز له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادۍ رادیو د اف ام صفحه خلاص کی. کم مشکل چې ما بین سرازي او کوم خبره چې پیدا شوی لدی وجنس دا رادیو اف ام صفحه بند شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هله یو چې د ازادۍ رادیو دا خلاص شي.
دا ازادۍ رادیو کارکونکو ته تعالی سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاستي. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې مونږ ته د منلو وړ نه ده مونږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او ردولو لپاره بهترینه وسیله وه. مونږ به په دې خبرې دلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیری یو څه کې یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده وو ازادي راډيو خبرونه بد بد خانه په خوب سفور کې نه سوړېدل.
سلامونه می قبول کړي. ازادي راډيو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسوله کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسیږي. د ازادي راډيو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اوریدو شو کې لري.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. مونږ دا پیغامونه خبره کړ لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلی خو مونږ یې ټول نشو خبرولای. مونږه د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ رادیو واورئ هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولای شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو ازادۍ رادیو ته پریږي.
السلام علیکم. زه د نیرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنو د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې زیاده ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې د کمی افغانۍ چې زړی شوې دي دا زمنګ نه سرافان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمونږ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسې زړې دي او دا افغاني خندنۍ را پسې کوي دا ورته وه او جاد ته خطا کوو یعنۍ ته خطا کوو دا کو دا که دا که دا زړې افغاني چې دي مونږ ته سوداګانې نه راکوي درخواست هم دا دی چې دغه افغاني مونږ له په نوې بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي د دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راووځي خلک مزری کړی یا چې تنخواه اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا موږ دا درخواست یو چې موږ سره څومره ګوانډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي موږ نیسي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته یې هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو پاسپورت غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ له 15000 په شپږ زره 15000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاوو اما څه شانتې وسه غواړو اوسه هغه شانتې ویزه لکه څنګه چې مخکې وه ویزه هم دسې ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دا کوم پاکستاني پلاوی چې د هنارا باندې کار په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري، خو اتمان د خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تېی وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کم افغانان دي ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ دلته ځورېږي. نو دې غوښتنه ترېنه موږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو د سلامونه وړاندې کوم. محترمینو، دغه مرستې اوس کوم برسې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. ملکان پار کلي کې خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور کار د پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام رسول الله محب الله پیغام د تاسو ته دمه. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې د کومې ملسره چې دا په بیوزلو نوې شرکیږي، نو باید چې اول غریب ته مستحق ورپېژندل شي، نو بیا دا او بیوزلو ته ویوشل شي. نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتوګه باید چې په هاتوګه ویوشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار ستاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم. مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې دی چې هر مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي. د غریب حق او ثوار کوي چې ولې دا ظلم کوي، ولې دا ظلم وشي. نو راته ټول سوالي ده ته خار ته ولایت او دغه سم روان ده. دا به هر یو حق او اقدار ته ورسیږي. نو دا مې پیغام دی که اربان د خپل زامن لیکي او که بایان انجنران دا ولې حساب ډوډۍ ورکړي، خو میخانو کې څه نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسو صحابه مجلسه کې نه شامل وي. غریبانان خو په غرونو کې پاتې دي، ټول مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړي ما سې زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. تحسین د طالبانو په چارې کې د شر لږ افغانستي بېخي اتین را بوجه وړه په څو دي لاتین دي هغه ته ما غوښتل خپل خواتین یا ارزانه کې.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت حرام وي، دا سمد نه پیږي. تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شو او نور اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعا کړی ده. شیخ فهیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو مؤسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلي چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یوه ځایه مني، خو وایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا والو باندې د دې مو شکرګزاري ده کوم چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده انشاءالله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم دوه کمپونه سي دي او شپږ جال دي دي. په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سي او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنۍ ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنۍ ته چې 2000 کورنۍ یادیږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپږو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا چې د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنۍ راغلی ده، دوی ته دغه اوس 15 وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. نو د نثار له مسې سره پرت کولوبا سره پرون نه خبرې وکړي، انشاءالله نوی پروګرام شروع ده. خو الحمدلله اوس ډېر امن ده، اوس حق او حقدار ته رسیږي. او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونه، په دې ټولو غرنیو منطقو کې تقریبا موږ 30 لکه ډالر و دې ته اوس ورسول دي. هر نفر چې جلا جلا توزیع کړی دي، هر یو قناعت لري استادونه موږ سره کې چې نړیواله مو وړي.
او دغه 30 لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره، دا هم دغه نقدي مرسته وه او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپلسي کورونه چې وسه کوم په دولاري کې یا سیلابولي یا خراب سي، په هغه باندې د هر موسسې له خوا، مثلا د انیشار، د آرام موسسه، غیره و غیره، د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو تر ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کوم ملګریو کوم چې کومکونه له موږ وکړو، بالکل په شفافیت سره موږ خپله سرویم کړی ده او هم تنظیم هم رسولې ده.
بله ښاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اورېدلې، دا پروګرامونه اورئ، خلک ډېر شکایتونه کوي، همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسېدلي، وایي چې مستحقین نه دی پیجندل سوي، وای هغه کسانو ته مرستي ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوی یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړی پاتې شوی دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده، دا مرسي بالکل اطمینان او کندو او مستحقین ته رسیدي ان شاء الله. کوم د شي یو په دې جيرات ته ټول غرنوي ولسوالي کې اخودي په شهر کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ورکړل شوی، او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شوک.
یعنی دا قطول مرسته چې تاسو وایو ویشل سوي مساحق کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاوندې هوا د ایران راستونه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاو خو، او کنا فکر کوي ممکن د بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې ایران راغلي بیرته راستونه شوی شمیر زیات ویل دی؟ نه،
موږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، لګاوندې ایران څخه خلک هم راوځي، راوړي اندازن یو لک 80000 اغه د مهاجرین روس له ایران مسلمان روزانه راوړي، چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوم، خوراکي مواد ورکو، استراحات ورکو، بیا خپل ولایتو ته ډیر په منظم توګه باندې رسول. او الحمدلله اوس ډیر راضي دي، امن ده، مثلا که په شپه کې که په ورځ کې به خپل ځای ته ځان رسولي، او ان شاء الله د هر وګړي چې موږ پښتنه کړي هغه ډیر خوشاله دي الحمدلله. کوم ستونزې چې لاله نشته،
نو فکر نه کوي چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړي، 2000 کسانو سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لزګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتمی ترې حد پروبوی خامخه به څنګه کمی خو خامخه د الله پاک په مخلوقات کې خامخه کوم راځي که خو یو الله ده خامخه په جدول زر نه پوره کې خامخه مثلا زیات زفونی وي زیات دغدغه مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي خو مثلا اوس په حاله سمول نه دا موږ څنګه ریواله د نجاح کوو چې نړیوالې موسسې د موږ سره اوس عاجلا د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزي له حوالي او هم د سړي ورسوو.
اندېښنیم دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي. ژمی سوړ وي، د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالات شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول، ټول انشار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ حسن جار صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خلیل الرحمن حقنی صاحب مشرتوب باندې مکمل غونډه ونیوه او ټول مؤسسات موږ راوغوښتل او وته د خبره د خپل پلان برابر کړو چې څه کول پکار دي، د زمینې د پاره څه لاسته راوړنه راوړي، څه کول پکار دي. نو دی په دې چې موږ په اطمینان راکړی دی، انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د زمینې د پاره د هر مسکین او د هر
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي. داسې ویل کیږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم درئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزیرات د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري لکه څه وایي، خو موږ په اعتبار نه لرو، په غو باندې بروسه نه لرو، په غو اعتماد نه کوو. خو سیدې هر څو لس موږ راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په غو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ د ټولو مؤسساتو په همانګي سره ډېره شپه شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پر انیشار باندې غږ کوو، خصوصا د انیشار په مشر فرید ګلوبال باندې غږ کوو چې موږ سره عاجلا مرستې وکړي. او انشاءالله حالاً موږ دیالس کچنر مال اوس په لاله په ولایت هرات کې موجود لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.